لو بیرته مثلا موقته او انتخابی دوره مونږ ایجاد کو په څنګه کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم مونږ تاسیس او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتخابی دوره کله چې تاسیس شو دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم تاسیس ک او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسیون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو او په ځم کې مونږ په سالور اتیا که هم بلا قانون چه ده بشری حقونو ده واکونو دندو او صلاحیتونو قانون و اغا قانون هم تصویب شو. خوشبختانه اغا قانون ده بشری حقونو خپل واک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کی. ده بشری حقونو خپل واک کمیسیون اصلی مخه او اصلی هدف داده چې مونږ ده بشری حقونو ده رعایت څخه مونږ سره نکو په افغانستان کې په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشری حقونه نقصي مونږ هغه قضایا ثبتو او مونږ ده بشری حقونو نقص موارد بررسی کوو سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هدف هم دا مونږ سره کم کوي سو چې د بشری حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د دې لپاره ځین خلک ځین اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشری حقوقو یو غربي پدیده ده. کله چې مونږ بشری حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشری حق ده، روغتیا حق یو بشری حق ده، مونږ وایو خزه یو ماشوم په هر کلی او باندو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسېږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي، دوی د واده حق لري. واده یو بشري حق ده، د تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا هغه حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو. د دې لپاره خلق دا پوهاوی ترلاسه کی چې دوی یعنی ځین حقوق لري چې دولت به هغه حقوق رعایت کی او خلق به تزدا پوهاوی ترلاسه کی، دا معلومات ترلاسه کی چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي، د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسؤلیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باید اتخاذ کړو تر څو د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون عمده او لوی لاسته راوړنې څه دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون عمده لاسته راوړنه دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو ته امو په هواي پروګرامونه ورکړای. دوی یعنی سلویخ فیصد د دې کسان خزینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړي چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت سره کوم په حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې رادیو برنامې اضافه مونږ کوي سو چې زه خپل رادیو برنامې مونږ تولید کړای او تلویزیونی برنامې مونږ تولید کړای. اضافه مونږ 3.4 میلیون مجلې مونږ نشر کړای، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه مونږ ځینې قوانین اساسي قانون مونږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایتو کې مونږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زموږ په کمیسیون کې ثبت شوی، دا شکایتونه رسیدګي شوی او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زموږ په کمیسیون کې چې هغه ټوله تعقیب شوی ده او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي هغه بررسي شوی ده او 13,000 مرتبه مونږ د توقيف ځایونو او د نظارت خاني او د محبسو څخه مونږ سره نه کړی چې پتراس کې اضافه د 6,500 کسان مونږ د هغه خلاص کړی دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقيف خاني کې یا په نظارت خاني کې چې زموږ همکاران تللی کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و خاص دوی نیول شوي دا کسان خوشي شوي دي او 50 د شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایي شوی دا غد ترل شوی دا چې خوشبختانه اوس په افغانستان په ساته شخصي زندانونه نشته، اما موږ د دې اندېښمن یو چې کېدای شي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري او دوه نوي موږ د سجمی دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی او یا مونږ تحقیقونه د تر سره کړی دی چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې بحث وکړ او نور تحقیقونه چې تر سره شوي دي ان دا هغه همدا لاسته راوړنې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لري او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو موارد باندې هم بحث وکړم.
ډیره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا مهال کوم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زمونږ د دندو واکونه او سرایتون قانون پر اساس باندې یعنی مونږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو او عامه پوهاوی پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته. یعنی هر کال مونږ اضافه ویلی شو چې اضافه د زر یواز عامه پوهاوی جلسات مونږ چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د تر سره کیږي او مختلف اقشار سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې مونږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زمونږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې مونږ حداقل روزانه مونږ ویلی شو چې 40 نظر تی سارنیز ماموریتونه مونږ لرو د افغانستان په ساته. یعنی که زمونږ همکاران په قندار کې ده که په قندوز کې ده که په مزار شریف کې ده که په فاریاب او جلال آباد او گردیز خارونو کې یعنی زمونږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیاته د ماشومان وضعیت ګوري او په زم کې د نظارت خاني هغه وضعیت ګوري او توقيف ځایونه ګوري او د معبسو وضعیت څخه څارنه کوي او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي د مکتبونو څخه څارنه کوي چالت وګوري وضعیت سره رقم ده آی دوی خپل حقونه ته په خټو ګلاسرسی نه لري کني لري که ستونزې دي کوم ستونزې دي مشکلات څه ده چې موږ دا مشکلات هغه مسولین سره شریک کو. بل زمونږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو یا د حقوقوختنې پروګرامونه درو چې دا پروګرامونه هر ولایت په ساته زمونږ همکاران هلته کمیټي لري خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوو چې د ماشومان په برخه کې ستونزې څه ده د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په ساته موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم ونه ترسره کی دوی سره مونږ همیشه په تماس کیو او خپل جلسات تدویرو د حق غوښتنې یاد دادخواهي پروګرامونه مونږ دوی سره نیسو چې مونږ سره رقم کوي سو چې د خل د مشکلات مونږ په خټو غشناسي او ورته حل لارې پیشنهاد کو د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کو چې په هغه بخش کې توجه کی تر څو د خلکو مشکلات حل سی.
صدیق صاحب، تاسو د بشري حقوقو د کمیسیون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو تور کړی دی لمه څخه مو نظارت کړی دی. ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسرولو باندې خبرې وکړو تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ کله چې بشري حقوقو موضوع تل مطرحی یا خلک منفي احساسات راخای یا مثبت احساسات ان هدف دا ده چې اوس د بشري حقوقو مفهوم ان په یو ملي گفتمان تبدل شوه. هر چیز چې قانون تصویبیږي اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره به مخایراتونه لکه چې یو مقرره تصویبیږي دوی وایي چې د بشري حقوقو هغه ارزښتونو سره به مخایراتونه کله مغایرت هم لري اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځم کې مونږ وینو چې د بیان ازادي ورس پورس لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زمونږ په ټولنه کې او د شکنجې قضایا کم شوي ده په افغانستان کې. په خوځښت لري د شکنجې قضایا او اوس هغه قضایا ډېر کم شوي ده او هغه ډېر مونږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوي ده. هغه مثبت اغیز دي چې مونږ په ټولنه کې لرو. مونږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دی او د ښځو حقوقو تضمین شوی دی په قوانینو کې د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقوقو تضمین شوی دی او د زندانونو وضعیت ښه شوی دی په خوا په پرتله. یعنی زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه سي. یعنی اوس مونږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو ډیر یو کم فیصدی کې شتون لري د افغانستان په ساته. مونږ امیدوار یو چې په دې برخه کې لا نور هم کار وسی. یعنی یوازې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه ده، دا د مدني ټولنو رسنیو او نور عام خلکو هم مسؤلیت چې په دې برخه کار وکړي تر څو د خلکو بشري حقوقو تضمین شي په افغانستان.
ډیره مننه صدیقي صاحب.
مننه ستاسو. مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم. د کابل مراد خانی خوب مو حتمی لیدلی وی یا به مو هم د دغې سیمې د کیسو په اړه اوریدلی وی. دغه سیمه یو ډیره لرغونې سیمه ده، خو آیا کله مو په مراد خانی کې د ناوی خونه لیدلی او یا مو هم د دغې خونې د جوړښت په اړه لچا اوریدلی؟
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلونه مخکې د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنګامیزی نچرل یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي
چې بهرنیان راتلل. اکثریت دغه کوټه سره چینایان ډیر علاقه ښیي. کله چې بدوی راتلل موږ دې کوټې ته راوستل. دا کوټه به چې ولیدله د ډیکوریشن د خاورې ګلکارۍ پکې شوي د رپک یا مندرب چې ورته ویي بعض
یو تاریخي د ناوې کوټه ده. ډېر تمیزه ساتو د سر رفت آمد ډېر کسانو پرېږدي ورته منظره یې د ما ډېره خوښېږي چې خاص ډیزاین لري ځان ته.
موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د ناوې خونې ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
سر کردن و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخوخ کرارانه زهران در تولاد و ستاوزوف پرشان.
درنو اوریدون کو پلارغونی کابل کې یو ډېر بخوانی او مشهور سیمه د مراد خانی په نوم یادېږي او اکثره کابلیان د مشهورتیا کیسې کوي. کله چې تیمور شاه دورانی له کندهار څخه پلازمینه کابل ته را نقل کړه، د کابل سیند غاړې ته د غسیمې د قزلباش قوم یو مخور مراد خان ته په توفه کې ورکړه. نوموړی په معمارۍ کې ځانګړی مهارت درلود او د شاهي کورنۍ لپاره یې په دغه برخه کې ډېر کارونه وکړل. کله چې د کابل سیند په غاړه د غسیما مراد خان ته ورکړل شو، د وخت په تیریدا د غسیمی نوم مراد خانی شو.